اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د تړل کېدو پړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د جمعې په ورځ ویل چې اسلام آباد د کابل لخوا د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپل لارې تړلې دي. اندرابی زیاته کړې چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. په ډیورنډ کرښه د اکتوبر میاشتې له نښتو وروسته پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. افغان طالبانو هم په ځواب کې ویل تر څو چې اسلام آباد تضمین نوي کړی چې بیا به لارې نه تړي، د پاکستان سره خپل هر ډول سوداګري بندوي. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په روسیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې درې چارتر الوتکې پیری. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه الوتکه د صادراتو په لیکت کې د اسانتیاو لپاره رانیول کیږي. د آریانا د شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه الوتکه به بوئنګ یا ایرباس ډولوي او بیا به یې د 25 تر 35 میلیونه ډالر وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګری لارو لټړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ اسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن پر کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا یو لانجمن پلان ومني، د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي هیواد په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخامخ دی. زیلنسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړ هیواد د لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. هغه د جمعې په ورځ ولسته ویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه وکړه چې له واشنگټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلنسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلنسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونو وړاندیز وکړي. په دغه مسوده کې راغلي چې اوکراین باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خپل خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ملاتړ ترې اعلان کړی دی. او د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادمیر پوتین او شی جینګ پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیه، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانویل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزي او کلنۍ ازموینې پیل شوې. لشپګم ټولګي فارغیدونکو نجونې خفه دي.
سما هیله دا و چې و ډاکټر شم، خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان او ایران سوداګرو د همکارۍ او د پراختیا تړون وکړ.
ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نورم کشي، او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
بل لورته د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر له هند سره د هوایی تجارت هوکړه کړې. ملګرو ملتونو ویلي میلیونونه افغان ماشومان د شری اسهالاتو او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي، هوا یې خدای خېمې دي، او هر ماشوم چې مثلا شنو بغل او ناسناس.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپورته. د افغانستان په سړو سیمو کې نن شنبه د خوندزیو له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې زده کوونکو نه کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینې وروسته به هلکان له دولسم ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته به چمتووالی نیسي، خو نجونې به له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. همدې له تعلیم محرومیدونکو نجونو له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي. زموږ همکار دا راپور پرې استولی دی.
سما هیله دا و چې و ډاکټر شمه خو بعد وخت نه چې اوس نه شو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او خیراتلونکو ته د نجونو مړاوي شوی ارمان. د شپږم ټولګي زده کوونکي د کابل د کارتینو سیمې د اوسیدونکو سپوک مې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړو مونږ ته د زده کړې زمينه برابر شي چې دین ورسته زده کړو کړو تر دولسم ټولګي پورې پانتون وي خپل درسونه وایو د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو خپل خلکو د پاره وسوکو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له څلور تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر پنځلسمې نیټې دوام وکړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی ارزم قیمت سیمې اوسیدونکو کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل دا چې نور نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډیر خفه یم، اسفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې بځنډېدلې وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو راوګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیبا داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان جنو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی
دا پریکړه یوازې و ښوونیزه پریکړه نه ده، یو انساني ناورین دی. د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي اجباري ودونه زیاتېږي، بې وزلي پراخېږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسېږي او ټولنه وروسته پاتې کېږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی نه امتیاز. هیڅ حکومت هیڅ ایدیالوژي دا حق نه لري چې شومان لخپل راتلونکو به برخې کړی
مصادره کنه.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له خوا پر افغان جنود د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له خبرګونونو سره مخ دی او په وار وال دوی غوښتل شوې چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریز نه دی بدل کړی. د نوومبر په شلمه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلدرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو اتلروش ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو یو نوې تړون لاسلیک شو. په کابل کې د ایران سفارت نن د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچو تازه میوې صادرات هم پیل شي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
دا سیمهال چې لتیرو نګدی څلوي خطوره زوړای سي پاکستان افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتک په مخه ټولي دروازې تړلې. په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پنګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیکېدو خبر ورکړي. د سفارت د نومبر 28مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کڅوم د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وايي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کې دوه سره به د سوداګرۍ، پنګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دوړخیزي همکاري ته وده ورکړل شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
زه په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زه د ایران او افغانستان د مشترک پتاق یو د وظایف نه چې په چابهار کې سہولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په حساب افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالر په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 40 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداری ورکړی او ظاهراً سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوس مهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې له هغه هیواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پنبه، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت 3 چارټر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیکت اسانه کړي. خدا چې د الوتکې کله او کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګری زیراکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول خی اقدام کړي، خو وايي نور نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګری توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته د زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه د موږ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د 13 اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمن تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي اوس مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دی چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندیدلو لامل یو ازید اسلام آباد هم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر هم د پلورونکو ته لګ تر لګ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسول دي. د دې وزارت وایي طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبان حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
بلورته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې له هند سره د حواله لارې تجارت پیل کړي. لویدیزو آژانسونو روټرز او فرانسې خبری آژانس په دې اړه راپورونه ورکړي چې تفصیل له داوود خټک اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هند سره د حواله لارې د تجارت په پیلولو هوکړه کړې ده. د رويټر خبری ایجنسی په وینا د اعلان د نومبر په 21مه په نیو ډیلی کې د هند خارجه چارو د وزارت جوائنټ سیکرټري انند پرکاش کړی دی. د طالبانو د حکومت د تجارت وزیر نورالدین عزیزی چې دا وخت د هند په سفر دی، د هغه هیواد سره تجارتي اړیکې پراخولو او د هند او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدولو په لارو چارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی هم د اکتوبر په میاشت کې د هند سفر کړو. د هند خارجه چارو د وزارت په وینا ډیر ژر به هند او افغانستان د فضائي کارګو یا د فضا لاري د سامانونو وړلو راوړلو سلسله پیل کړي. دمګړې هندي هوائي جهازونه افغانستان ته سفر نه کوي ځکه چې پاکستان د هند لپاره خپل هوائي حریم تړلې دي. د خپل مزي خو اړیکو او سفارتي سفرونو باوجود هند په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی منلې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل نیولې وو. د هند او طالبانو ترمنځ په چټکې سره په داسې حال کې اړیکې په خکېدو دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې. د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله تګ راتک بندې چې ورسره د زمکي لاري تجارت هم په ټپه ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان د پولي په دواړه غاړو په سامانونو بار سلګونه لارې ولاړې دي. تاجران او عام خلک شکایت کوي چې دغه حالت دوی ته ستونزې راولاړې دي.
بارڈر باندھے نو دام ہر چیز کا نا دس بارڈر سر تڑلی دی.
تاسو د میوې وخت چې ګرځم په روان د دروازه بند سي انګور په وخت کې مره باندې بند سي اس په وبانه او په بل بانه و د مذاکرات و د کامیاب بسی و د فنون په سبا کې برف خبره جې شو زده و درېدل نو دا خو سپنه نه جې شو زده بعد بل خرابېږي.
پاکستان او افغانستان د گاونډي هیوادونو ترڅنګ پراخ تجارتی اړیکې لري او په ډیرو شیانو کې په یو بل تکیه کوي. پاکستان افغانستان ته وریجه، دوايانې او نور سامانونه استوي او له افغانستان نه نږدې د 1.4 بلین ډالرو سالانه وچا او لمده میوه لکه انځر، پستا، انګور، انار او مڼې اخلي. د نړیوال بینک د یو راپور لمخه په 2023 کې د افغانستان د برآمداتو 15% پاکستان ته وړل شوی و. روان کال اکتوبر میاشت کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې وشوې چې په نتیجه کې یې د اکتوبر له 12 پوله اوتړل شوه او تر دا دمه د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت بند دی او پوله تړلې پرتې دي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندیدو هماغه راس چې افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوانونه اړولي د پولې حق غاړې ته یې پاکستانی سوداګر هم زیانمن کړي. دا چې هغوی ته څومره زیان اوښتی عصمت څاروان پرې دا راپور جوړ کړی.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکو له ژور مالی بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمیر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمیرل کېدل اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړي وي. کانټینرونه ولاره چې دغه خرابیدونکو او نیمه خرابیدونکو توکي بار کړي لونه یو راهیسي د افغانستان خواته په تورخم کې بند پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړه توګه خوسا شوه راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنی شي. افغان سوداګرو په قاطی ډول خپل پاکستانی همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی، ځکه ستونزه یوازې د پولی د تړل کېدو له عمل رامنځته شوې ده. دوی وایي چې بارې د قرارداد مطابق استولې، د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. اکسپرس ریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15 تر 40 سلنې تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیه مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې د انګورو او انارو بیه چې اوس هر کیلو له 650 څخه تر 700 روپیو رسیدلې له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمشتاو د تقاضا د زیاتیدو له امله د کورنیو انګورو بیه هم لوړې شوې دي. د بحران د جدیوالي له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سم دستیاو په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي یوارې دې استثنایي اجازه ترلاسه کړي چې پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وزنډول هم شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته لمړی دا راپور لرو چې د امریکا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای د رسنیو په اړه د طالبانو اقدامات خپلواک فکر غلې کوي او ټولنه ګوښه تکوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لولوري پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپلواک فکر او هغې فضاوی د لمنځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یو برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه.
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د دې پراخي حادثه برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړی او غو فضاوی لمنځه یو سي چې افغانان په پښتني کول شي تخیل او یاهی لولدي پولیس اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یاد کړی. افغانستان د حافظې هویت او راتلونکو امکاناتو لوګد محل ځپن سره مخ دی.
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ که خبريالان د خپلواک راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري، د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوګونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډونکوونکو نه او د خبريالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کی سونو ته ژر تر ژر رسیدګي وشو.
طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندې ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکو فرمانونه هم مرکل شوې دي. د بی پولي خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر عام افغان کورنۍ هم وایي چې د جمیل راتلو مخکې په ماشومانو کې دغه ناروغي پیدا شوه دي.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 20 ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دیوای زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو لبه د مرغه د سینه بغل په ناروغي اخته شو او ومر، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکالی ماشومان د سرپنا د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوی او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسیا په واسه کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې ته مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 21 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 16 په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 400 ولسوالۍ له ډلې یوازې په 93 ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
روسي کې هم د ټکنالوژي له ډګره په دې روسي کې په دوبی ښار کې په یو جوړ شوی غونډه کې د ټکنالوژي په برخه کې د روسي پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د دې بحثونو یو مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند موندنې امکاناتو. همکار مې احمد تکل په دې راپور کې د همدې غونډې جزئیاتو ته کتنه کړې.
د دوبی د فیوچر یا راتلونکو په ناسته کې چې د نوومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې و، لازم کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لازم کې لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څیړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیایي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکو د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شو. په دې وینا کې خغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریه لمخه هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږی کولو بریالي شي، کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر لنویو علمی پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر راکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله وپیرل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادې رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
شنو غلاست یې ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یو کاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینی جوړښتونه په پیژندل چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم سره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته و. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات ول او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم پیژندل چې کومې دندې سره رسولې او رایبوزوم مو پیژندل. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږه استاسي نن درس چې دی هغه د شلې می صفیس خطر او ویشنې می صفې پری دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دا جوړښت چې دی موږ وای تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وای مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا له پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګان په واسطه پوشل سوی و، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروتین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 تر رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره تر سي مثال خبره غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ د حجوي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو لمنځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې د حجروي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک دي، د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجوي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجره بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجره زړه برخه پاکوي او پر ځای نیو جوړښتونو سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی. په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندۍ کول دي. کم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجه باډی کې چی کیږي بیا د لبندی کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړشتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوا غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم سره ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي وسکولس چې شتي د چي کوچني غشالرون کې جوړ شوی بستی دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال ده ګلجی اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شهم په ترانسپورت کې او د وسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شهم انتقال لپاره وسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فازلاتو پروسس چې مثال د ګلجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فازلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره پکارول کیږي ګلجی باډي ورسته رازو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره دیږي سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستي کې د ستورو په ډول سره وجود لري سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبولونه لري او دې چې دی لکه څنګه چې وموله یواز په حیواني حجرو کې وجود لري ورپسې پلاستیدونه چې دی پلاستیدونه چې دی هغه مجویو د سایتوپلازمیک جوړښتونه کې وجود لري سایتوپلازمیک جوړښت لري او دی یواز په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګ مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي پلاستیدونه په عمومي په درې ډول ویشل شوی دی چې کلوروپلاست کروموپلاست او لیکوپلاست کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنگ پلاستیدونه دی چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وستونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې دی هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست کروموپلاست چې دی هغه رنگا پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیر نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات میوه او دغه رقم ګلان ته مختلف رنگونه ژیر رنگونه مختلف دغه رقم نور رنگونه ورکوي او دغه کم کروموپلاست پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري ورپسې لیکوپلاست دی لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما د ځمکې پریشو او زمکې کې وجود لري مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدي لکه مثال کچالو چې موږ وايي په هغه کې د لیکوپلاست وجود لري او د لیکوپلاست انزایمونه چې دی کچیر مثال د بلشي تامو سره تعامل وکړي د ځینی ژوندۍ موجودات ځینی د کم نباتات چې دی لکه رومي او د ځینی پانې چې دی لومړی کې دی یو شی مګر اوس خپل خاصیت ته چکی تغیر وکړي مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنگ په کروموپلاست بدل کړي خو وروسته کچیر دی شاول سي دي پچي باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې او په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جریږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچيري موج کچالو ته په ځکه دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دوی آزاد هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شو وسی په شین رنگ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موج وای او ورپسې رازو هسته ده هسته چې د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرته رسي چې همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي هسته چې د هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا هستوي پلازما او هستګیه هسته چې څخه رازو دغه برخې په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شحم او قندونه لري، او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي، چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي، او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې، د کروموزوم په نامه سره دیږي، او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویل چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په ار ان ا کې په ځانته مشخصه دنده لري، چې اساسي دنده یې چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي، او هغه په د مافیتی سیستم تچکی پیغام رسی کل چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري، چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري، او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته، مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې د هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکل، چې دوی حجره ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکل چې دی یو مګر اوجدای، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکل یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړشت لري چې په حیوانین او نباتي حجره دواره کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجره حرکت غړي دي لکه سپرم په ډول سره عامدارنګ مایکروفیلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډیر اساسي دنده سرته رسیږي چې د حجره حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجره د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي او ورپسې پروکسیزم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی کوچنی اجسام دی او انزایم لري او ګلایوکسیزم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي دویمه پښتنه ده سایتوسکلیټون سره د لاندې سرته رسی او دریمه پښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شي دی سیسټول ته جوز خان لري نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوس بل امنه شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرما چی ټولا جوړو او سات من بیاست شراله ست ولسم ټولګي و دریم لوسته نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکی کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېره وو زموږ ستاسو درس چې دی د سواله سمې صفې څخه تر نونه سمې صفې پرې به دوام وکړي راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي لکه څنګه چې تر اوسه پرې تاسو به ځینې داسې موضوعات اوریدلي وو چې خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپیریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسو اوریدلي وو چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي سوي ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ځان سره ګرځوي مثال د خبرې کچېرې د وینې د راسو عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډیرو برخو کې دغه تصویرونه چې خپل ځان سره ګرځي چې وای وینه چې ده هغه د ارسي خواصو لیږدون کېده یا مثال د دوی دا وایي چې مثال د نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی زموږ رک شریک نه دی یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی یعنی دوی ټوله کم ارسي خواص چې دي هغه په وینه باندې تړي او عموما کله چې وینه ته ضرورت ووسی دی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دی هغه چې کې انتقال کړي چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده د غلطه ثابته شوې ده ځکه چې وینه چې ده هغه د ارسي خواص لښتون کې نه ده وو که دای سی که مثال دا کم وینه که چه ناروغی و سی حقا انتقال سی مگر ارسی خواست شدی حقا دا یو نسل دا یو کس دا وین سی خواست بل کس دا نه انتقالی جه چه دا پر دیر تجربه پر اساس پر نیسوه دا چه مثال دیره یو شمیر ناروغ کسان شدی خپل مکمل وینه دا بل کس سخ اخلی خو بیا هم دا دی ارسی خواست شدی پر کشی که توپیر نرزی یعنی که چه دا یو کس مکمل وینه خلاص و سی او دا بل کس وینه ورطا ورکرل سی دا دی پر ارسی خواستو که هیچ کم تغییر نرازه همدارنګ ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي چې ځینې کچیر په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغه ته چې د عمر په ډیروالي کې رامنځته کوي په مثال چې عمر یې ډیر سي چې کله ماشومان رامنځته سي تر هغه به چې وسي ډیر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به وسي نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده ځکه چې د ارسي خواص لیش چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي هغه چې د عمر په کم کې وسي که ډیر کې وسي هغه خاصیتونه به لږ ډول کېږي و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایوب پیدا سي که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نور ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هاینه روغ سالم ماشوم به ووسي
یعنی دا چې د عمر په کموالی پورې مربوط کېدلی شي، یعنی د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډیروالی کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي ووسي یا ځینې مشکلات ولري، هغه د عمر په ډیروالی مربوط دي. چې یعنی نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډیر دی، په هغه کې مثال دغه کم هورمونونه چې ترشو کوي، هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته شوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي، چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی شي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکوهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي، د دوی کم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي، د عصبي اختلالات سره مخامخ کیږي، چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې مخبل دا کم خصوصیت چې دی د اختلالات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو. که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل، چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري، چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې خالص اوسي، یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنی ای اوسي، په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي، هغه د هتروزایګوس په نامه سره، یعنې غیر خالص چې اوسي، هغه به د چه په نامه سره یادیږي؟ د هتروزایګوس. چې د دوی دا کم جینوټایپ چې دی هغه د دوورګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپل کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی، او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي، تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي، دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي. چې د دې هر بازو ته د کروم دغه بازوګان چې رامنځته کیږي، هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي. چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې اور بس وستل کیږي، دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري. ټوله ځینې چې دي لاند، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي، هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دینه باتات حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ سلويشت دانه او درویش جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ سلويشت دانه نه جوړه اوسي، د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي. دوه انسر شودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي. او کوم چې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي په د شکل لري، هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره یادیږي. او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه، یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه گمیتونه چکل انتقالی، یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي. چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري، یعنی جوړه کیږي. خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي، کروموزومونه شمیر نیمه کیږي، یعنی هپلوید په نامه سره دیږي، یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې. چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري. همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري، د دغه جینونو په واسطه خصوصیت لېږدول کیږي. چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه مونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار اچ فیکټور، او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي. چې د دغه جینونه چې دی په دا ځای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښته وي. ورپسې رازو د پوراست کې د کروموزومونو د رول او روسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي. مندل چې هغه یوازې دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي، مګر وروسته ولیدل سول چې دا خبره چې و یوازې دا نه، ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سول چې لومړی ځل دپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتوني ګل چې و سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل، دا دویم نسل چې کله لاسته راوړي ولیدل چې هغه نه سور و او نه هم سپین و، کم نسل چې لاسته راغلی هغه ګلابي رنګ درلود. په دې سره دا ثابته کړله چې یوازې یعنی دوی دواړه چې و یو پر بل باندې دا سور سپین غالب شوي نه و، چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو. یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي و هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړه، اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو، یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص، دوه دانې چې ګلابي و هغه مطلب جینوټایپ چې و نه خالص و، یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي و او بیا چې و سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې و خالص و، یعنی د دوی کم تناسب چې داسې و نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې و سپین و، یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي، چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي، ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی. ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو. علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسي، چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي، چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو، د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی، مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې اے بی او د هغه څه کېږي انتقالېږي، چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیجه. ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی، چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو، او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده، یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي، چې دا چې دی فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکې چې دی هغه نارینه دی، یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي، او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعینېدل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنې نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنې دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوټ دی، یعنې دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري چې یعنې ښځه یې د جنس ټاکونکې یې. ورپسې دا وه چې موږ کوم موضوعات چې وویله د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زموږ په جوړښت کې څونه اغېزه لري، یعنې دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویله، چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ايس ترکیب شوی د ډي ان اي او نور ساده پروتینونه د لري چې کله سره یو ځای سي ورسره چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دا جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکي واحدونه دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی باریزیت واضح کړئ، او اخرنی پوښتنه ده د جنس ته ان کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. شرکت هوایی آریانا افغان اعلام کرده که 3 طیاره خریداری